سفیولا ستانک زایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری دا پروگرام وړاندې کوم. وړاندې په دغه پروگرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم قرنطین په جدي توګه باندې رعایت شي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او چیرته دي نه ځي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه. 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوی ډیلی کې د افغانستان شارژ دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه
یو الوتنه له پونی څخه لرو شاوخوا 250 زمکو ماسلان به هیواد ته انتقال کړي. بل الوتنه د می په درويشتمه له نوی ډیلی څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زمکو ډیر هیوادوال لری او نګدی ایالتونو شي ډیلی ته دراتلو زمينه مو ورته برابر کړي هیواد ته واستول شي. د خغلی قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندستان څخه کابل ته لیږدول شوی. ورسره له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بند کړي، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځمې په ورځ د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې ترسره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
خغلی فرهاد زیاته کړ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیات اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي او مرکزونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون پنځشنبه په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روانو چې برید پرې وشو.
د پښتو رسوالۍ اړوند د پرمټي په ګودامونو سیمه کې د دې یو کس له لوري چې معلومات له برخې ترکې عمر کم و تقریبا شاوخوا 15 کلونو په عمر و ځانمر کې برید شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې چا تلفات نه دي اوښتي. په خپله ولسوال سیمه او د هغه زوی سره ټکر شوي دي چې په وضعیت کې ډاډوړ دی.
د غبرید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. دیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارد ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالې غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی. خو کله چې یو شمیر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې، هغه له خپلې کاندیدۍ منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاهو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنځشنبې په ورځ وویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوي له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیونو ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټول 200 دزګاوي ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسي اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسي سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنځمې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دزګاو بله جوفه به راتلونکې اونۍ مسکو ته ورسیږي. روسیه دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیا کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. دې هیواد کې دا مهال تر 3,00,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبري اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبري سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت ته غوښتي چې د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی یوې اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل
موږ دې چمانه کونډو اته وګورو. یو مې خپل سړی دوه میلکان وشهیدان شوي کال لانه د پره یو دوه
ښه. امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون څخه په دې خاطر ووځي چې روسیه له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ
Russia didn't adhere to the treaty.
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کړ. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې ووځو.
بیا مام سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تېرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو او یو بل کره لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په یوې خبر پاڼه کې کړې. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کوچني اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی.
طارق اریان وایي پولیس دنده لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کېدو په خاطر ټولې عمومي او فرعي لارې وتړي. په پلازمینه کې ټولو خاریانو ته زموږ پیغام دا دی چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ده چې یو لوی ګواښ دی په خپلو کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي
و از ګشتګزار خودداری بکنن.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې د راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروح هم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل ل خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایرس ګواښ جدي نه ګڼي. خدا عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمیرې ښیي چې په وروستیو څلورو ورځو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چنده لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایرس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنجشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبرپاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم حمیدی ازادي رډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعت کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو نمو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنطین په جدي توګه باندې عملي کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې به اوري چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې دی. ملالی بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال را رسیږي. د ویروس له کبله دا اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کورونا کوم وبا مرض چې راغلی ده نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم زه ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته داسې په جومات کې هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتلم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم هغه راته وویل چې لکه جومات کې دننه نه نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نشي کړلی خو البته ما دغه د قرنطین هغه دغه وبا راغلی ده د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي.
امادګي مو نیولې ده. موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی. خوشش کال بیا هم که قرنطین ایلاسي د خیر سره موږ هرات ته ځو. اوریم د میلې پلان بسته کړی دی. کالي او دود رواج دی هغه شان مټول آماده کړی دي د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسېدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خو دی د کار د نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي چې پیسې او کار نه وي څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو. کله چې نسی کولی کالي، غوښې او نور شان واخلي څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی. هیڅ شی نه خرڅېږي. قرنطین چې نه و پلور زیات و خو اوس د خلکو وضعیت خراب سوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان. یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کرونا ویروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي. افغان حکومت د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي په هدف د کابل شار د قرنټین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي.
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستلو څخه ډډه وکړي، ځکه وچې میوې کیدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي. کو چیرې د اختر مونز په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي. همدارنګ د اختر په ورځ کې په خپل کورونو کې پات شي او د خپل دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي. تازه کولای شي د خپل دوستانو سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي.
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي.
د ډاکټرانو د اطباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسي، بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي، او که څوک منځونو ته بیا مرزي جنماز د لزان سره واخلي، ماسک د استعمال کې، دستکش د پلاسونو باندې کې، او فاصله د مراعات کې د دو مترو په انداز باندې کولی سي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې.
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي، خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمېر مسلمان هیوادونو اوسېدونکي په قرنټین کې دي. دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري. په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړ شوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي. د خپلوانو او ملګرو کورو ته تاګ، د لاسو پرېبلل، د مخ مچول او غېږ ورکول د اختر له دودونو څخه دي، خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي، له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس ورځو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکي د جګړې له دواړو لورو له جنګیالیو غواړي چې په اختر کې دي اوربند وکړي، خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي. دولتي چارواکي بیا وایي که طالبان اوربند ته غاړه کېږدي دوی هم تیار دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور رالیږلی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنګرونه تاوده دي. دا جګړې د دواړو لورو د جنگیالیو میاندې خوندې میرمنې او د کورنیو نور غړي به په اختر کې بیا کور ته د هغې د راتلو په تمه وي، خو خدای خبر چې د دغه جنگیالیو برخلیک به څه وي. خو د غزنی اوسیدونکي د جګړې د دواړو لورو له جنگیالیو غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي. دوی وایي هم دغه جنگیالی د دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرامه، خوشحاله او سوکاله تیرې کړي.
نوم یې سنلا کریمی ده، د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی. له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در روان اختر کې دوی اوربند وکړي، بیا افغانانو ته هغه خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړې وه.
ګلمکۍ چې دوه زامن یې وژل شوي دي د دایمي سولې غوښتونکې ده. دا وایي وسلوال طالبان او دولت په اختر کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړي چې خلک یوه خلو خندا او خوشحالي وویني.
خدای دې هغه وخت راولي، دې هغه وخت موږ ډېر ارزو لرو چې الله تعالی هغه وخت خیر راولي او دا جنگونه ته خدای بیا ټکی کړي او پاک خدای دا جنگونه ختم کړي.
د دوه وژل سوو زامنو او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې ښکېل لورې دي زموږ د شهیدانو په خاطر اوربند ته غاړه کښېږدي.
موږ دې چې مانه کونډو اته وګورو، یو مې خپل سړی دوه مې لیکان اوس شهیدان سوي یو کال لانه ده پره یو دوه.
دا غزنی اوسیدونکي تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلي دي ځکه د اوربند غوښتنه کوي. دا غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی. والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل په محلي او مرکزی کې چې موږ دې ته آماده یو چې سول او اوربند وکړو، موږ آماده یو چې سرتیری له تاوده سنگر راستانه او جګړه مکوف کړو.
بغیر دیدن چې اختر بی د افغانستان حکومت افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه ناره او چیغې وایي چې اوربند باید رامنځته شي افغان وژنه بنده شي د ونې تویول بند شي خشونت را کم شي بین افغانی مذاکرات وشي
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت ښیي د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پوهیږو چې د جګړو له امله به خلک ځورېږي خو د ده په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنګیالي به جګړو ته دوام ورکوي هڅه به کوو چې په دغه دریو ورځو کې ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تعرضي حالت اعلان کړی دی خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي دا د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواو له لوري په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش داره چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي دا ډله په منځري ختیځ کې لډلو او د غراس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګیږي د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي د امریکا چاپ سٹار اند سٹرایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسنی ماموریت لیکنه خبره کړې ده ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې را په دې خوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي را په دې خوا دا کار له لیرې کوي ورځپاڼه وایي د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د تلیفون ایمیل او د واټسایپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي ستارز اند سټرایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نه شي د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لري د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې په ژوندې توګه هم واوري همدارنګه که آیفون او یا هم انډراید کاروي کولای شئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفاتو باندې زموږ کا واوري د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن به نن د دغه تړون 24 لاسلیک کوونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو 6 میاشتې مخکې اطلاع ورکړي په اړه یې تفصیل اجملان وړاندې کوي
واشنگتن به نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کې زیاته کړې که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستنه شي، موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل، زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ټرمپ وایي، موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخه کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو، خو روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي، موږ ترې وځو، خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوی تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر گروشکو ویلي، له دې تړون څخه د امریکا وتل به د اروپا امنیت ته ګوزار وي. د گروشکو په وینا، ټرمپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکي مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هوار شي. د پرانیستي اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دې تړون چې روسیې هم پکې شامله ده، هدف د نړیوال ثبات ټینګول دي. دا تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي، څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیه تورنه کړې چې له دې تړونې سرغړاوی کړی. وایي مسکو امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوې. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیې سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګه به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدې کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علي کنداري رسول ساس په تماس یم. موږ تقریبا د سمبولیکوري معاشات باندې خپل مالینه ما مقصد کې کندار ولایت او سالي استادان ته معاشات نه جوړ کړی. په هیله ده چې دا نور پیغام تر کنایې په لور ورسوي. دا معاشات بند کړی دي. تاسو موږ ساس همکاري وکړئ.
من جان بشردوستیم در میدان ورده گولد در بندیچه کلسوالی در ایرانی پولسات و زواکون و لخوا در بیچاره مظلوم و بوس افغانان و با مرموز دول پا شهادت رسول و بیا سیمت وردول یوستر بشری جنایت ظلم و در برحمه زهر دی نو بناهن در افغان دولت نریوال طولنه چه پراس که در مهاجرین و سازمان یونسیار در هیلکاوم چه پیخه با جدیت سروت چری او عاملینو ته سخت جزا ورکی.
د کندهار د ولایت د اوونی نایه څخه شاباز دا پیغام سبتوم. وره مزدا چې لورو دا د شاروالی د ډوډۍ چې څو یو اړ خمر یو او تاسو څور زغستلو ورځغستلو د کورونا د نه جوړی خطر مو پر ځان باندې اخیستی او خلک به 500 سل او 200 نفر یو ځای سره ولاړو چې دا کاتونه را کوله. کاتونه را باندې وي شل ډوډۍ شروع شوې او 15 ورځې مو راولې دغه کاتو ګرځوي نن وای شاروالی والا او څو ویلو نو موږ د مکرم شاروال صاحب او د والي صاحب څخه دا غیلو امید خو کاتې رښتیا دا ډوډۍ او حق دار خلکو تورتوي او چې کوم خلک مستحق وي غوته وي نو تاسو مهرباني وکړئ یو واحد مقرره کړئ چې زه راو له تخپل وکړ ته ازما کور او ازما ژوند وګورئ چې مستحق نو د سیستم درګې غولې ګولې چیرې نو وخت نه نسم وسه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لاندو خبرونو ته خراغلی 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 9 موافقو او 4 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دزګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځمه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټول ټال 50 دزګاوي پرون رسیدلي او 200 دزګاوي به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا د اخته کېدو په شک د روغتیايي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری آژانسونو ورکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دوی منی مې هم داسې په پایل شو او سرازو اول کې یو راپور ته امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقه لمخې باید د مارچ په 10 د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي وای. د خبرو د پیل لپاره باید تشدد هم کم شوی وای، خو طالبانو ویل اول باید د حکومت د هغوی 15 بندیان خوش کړي. په کابل ولایتونو کې خونړۍ حمله دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وی اوګدین اندری او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په لړ کې ځند د سولې د خبرو د پایل لپاره اساسي خندونه بلل کیږي. فرشته جلال زی په دې اړه تفصيلي راپور لري. ورپسې به 2:19 پروګرامونه تاسو ته خبر شي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ته ادارې نه مشر مجيب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې د دیموکراسي په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دل لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبایي کې در سالهای 1996 تا 2001
نه میلادي کال د طالبانو او د هغو چنل په قطر او نورو ځایونو کې ناستې ترمنځ هیڅ توپیر نه کړه. هغوی د خپلې واکمنۍ په موده کې څرګنده کړه چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې مطرح کیږي د شوزو د بشري حقوقو خوندیتوب د اندیښنو په سر کې وي. د اپریل د میاشتې په 18 نیټه د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د شوزو رښتینی او با مفهوم شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سولې نشي ټینګېدلی.
بدون شکی نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در
جریان مذاکرات او در امریکایی لوری سر په خبرو که هم مکرر نیاده کرده.
بل اصل انتخابات دی و سوالو طالبانو تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداری ورکړی و چې په ټاکنو کې د ګډون نه کوي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو یې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله ګوتې پرې کړې وې خبرې وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. که چیرې طالبان له یوې خوا د رای ورکوونکو ګوتې پرې کوي، بله خوا څوک دا منلی شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسي به خوندي پاتې سي؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي که چیرې په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونه سي، موږ اندېښنه لرو چې ښایي دایمي سولې ته ونه رسېږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالي شورا غړیتوب کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم اتلو سکلو کې کافي سیاسي پختګي ترلاسه کړې ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلو سکلو کې هغه به د هرې سولې په لړ کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسېږي.
خو په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر لوجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې دیموکراسي په غېږ کې ونیسي نسي بدلېدلی. بل روجو ازادي راډیو ته وویل
The Taliban absolutely does not believe in democracy.
As a matter of fact, it's official position, which it states
Taliban
routinely
on
Voice of Jihad.
It's Taliban po khpala wa pana che pa pinzo jobo malumat kharawi har awraz pa diara khpal mawqif tawzih kawi wa che demokrasi ghayr islami da shaytan wasila wa par musulmanano da gharb la lori da ghayr sta kharawlo lara da pul rojo azadi radio to wel che da amerika wa taliban muwafaqa ham pa afghanistan ki da ulswaqai dar tashtuno traknun ki pada chandan wazahat na warkawi د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کېږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی اینه کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان
تغییر خورده هغوی ښځو ته وایي چې ښه اراده لري، خو دا ضمانت څوک کوي چې د هغوی فکر بدل سوی دی؟ که د هغوی فکر بدل سوی نو د څه لپاره لا هم جنګېږي؟ د ملالۍ شینواري په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوري نظام نه غواړي، د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپرېږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپر شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري، انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وسلوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وسلوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسمن نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست لپاره په دواړو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د اساسي قانون له تمامیت او حقوقو ارزښتونو به دفاع کوي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د خوندیتوب لپاره د زرګونو انسانانو وینه بهېدلې ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولې یو شمیر کسان په فیسبوک کې جعلي اکاونټونه د مخورو ښځو په نوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون له مخې هر څوک کولی شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولي کار دی چې هر وګړی کولی شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخورو ښځو په نومونو او عکسونو جعلي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جعلي اکاونټونه ښځو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د ښځو په وړاندې د ناڅرګند دلیل له مخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري؟
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د ښځو په نوم جعلي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون له مخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایي کور د 1888 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه بګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. خو اوس براپور له بګمی جبرخیل واورو.
په افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثر خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوې ده. اغلی بارکزی دا عمل غندي او د هغې په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم څه تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې. تاسو وینئ چې شل پنځشت نه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي. او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه که سم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جهګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډېر زیات ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پرې توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا یې په خپلو اکاونټونو خپرول چې زه هلته کاندید هم ما خلکو یو ډول غبرګون وښود چې دا زما لپاره ډېره ستونزمنه وه. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما و هغې نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به مې پوسټونه کول چې زه هم دغه یو اکاونټ لرم، دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کېږي، حریفان دي نور. خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې دي. شکریا چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل، ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېدې.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه تر لاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي، د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو پر وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډول، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپل د ښځو د ضعف ټکی ده، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځوریږو، بس عکس العمل خیو یا حساسیت خیو. دا خپله دې لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک لبد مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یو حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا عکس، د چا تصویر، ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د 1383 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټي نومیږي. نو هغه کې د سایبری کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي، نو دا یو فورمه لري، فورمه طی مراحل کیږي. بیا هغه نه پس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټي د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي. بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید، بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته د نه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکړي.
درن اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا
تاسې قرنطین مراعتوي، ولې ځینې خلک د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر قرنطین نه مراعتوي، او که په اوسنیو حالاتو کې قرنطین مراعت نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن همدا موضوع څیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسؤل چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدر مانه دوستانو، د کورونا ویروس مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک دې قرنطین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابیزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی اړتیا وړ توکي برابر کړي نو دوی به قرنطین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی احمد ګل وایي چې دی هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کوره راوځي.
چې دا قرنطین مرنطین کیسه کې قرآن کې بيخي يم، د غریب کار سړی یم، مالته دیاړي کم ورځم، خپل دیاړي غریبي پسې د مرض نه به مړ نه سي، زما عیال نه پامل خو د لوګي نه به مړ سي. دولت کومکونه کی دولت کومکونه
افغانستان کے دا قرنطین نہ مراتولو لاملو نہ فقر بیکاری دا خلکو کم آما پو ہوای او دا مسئول کسانو بے غوری گنی او وای
وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنطین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مختوري، کار نشته، روزګار نشته، مجبوره دي. نو کله چې قرنطین دي دوی ته ډیره سخته تمامیږي چې دوی خپل فامیل ته سوار کی او څه په څه ژوند کی، هغه سره باید کومک وشي، په خاطر د دې چې هغه مجبور چې قرنطین مراد نکړي او د خپل یو مړی ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي. تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مې دا هیله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي تر څو هغوی خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکی ګلباز وای هغه کسان چې قرنطین بابیزه ګڼي هغوی ډیر دې ویروس ته مساعد خلک دي. نوموړی د یو دوست کیسه کوي چې د قرنطین د نه مراد له وجې د یو کورنۍ په کورونا اخته شوي دي.
دا د کورونا وایروس دا جهانګیر ده، رښتیا هم ډیر صدمه رسي. خو بعضې دوستان دي زموږ چې زه یې پېژنم، یو زموږ ګروپ ملګری ده، تبلیغانو سره یو څو ورځې تبلیغ ختلل، هغه ته چې وایي چې وروره قرنطین د ځان قرنطین کړه، دی وایي چې نه موږ مسلمانان یو، دا مرضی د کفار د پاره ده، دا وایروس زموږ د پاره نه ده، دا چا د پاره ده چې هغوی د خدای نه بېزاره دي. وروره خیر ده، دا ډاکټران دا ملایان تلویزیونو کې راډیوګانو کې اعلانونه کوي ځان له قرنطین کړه، خو زموږ خبره نه منه. یو څه موده لا تېره شوی وه چې معلومات موقع زنګ ورته ووایي، وروره ولا دا وایروس بدبخته، خو زه ونیولم، زه اوس کور کې قرنطین یم او ډاکټر ته لاړم، نتیجه مثبت وه. نو بنان دا وایروس مسلمان او کافر نه پېژني، دوست او دښمن نه پېژني. هیله مې دا ده چې ټول دوستان قرنطین عملي کړي او له بې ځایه تګ راتګ څخه سر په نظر وکړي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف روفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنطین نه مراتوي او دا وژونکی ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نوموړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنطین دي او پرته له ضرورته بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنطین موده وغځوله، یا قرنطین وضع کړه، د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې یم، بیرون ته ډېر نه وځم، د خپلو خپلوانو کره نه ځم، د سړي ستړي ماشې په مهال باندې چا ته لاس نه ورودوم، نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامه یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوی، هغه مکلک کې جدي په غوږ کې نیولی دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي، هغه په ضد عفونی دوا باندې په ورځ کې دوه ځلې اپاشي کوم، یا په دوه ځلې پې پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار د پاره وزم، لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم، وروسته زید افغاني دوا کاروم، دستکش کاروم، ماسک اچوم، وروسته بیا بازار ته وزم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنطین مراعت نه شي، دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنطین په صحیح شکل سره مراد نشي، لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي، نو زما په اند دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي، ځکه دغه وایروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي. او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پرې اخته کیږي، او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه دی یا محسن دی په کور کې. نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي، د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنطین مراد نه کړي، دا به ډیرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنطین نه مراتبوي، د قرنطین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده، او په دې خاطر چې قرنطین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد احدي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې خلکو، خصوصا د کابل خلک، قرنطین نه مراتوي، علت څه بولې تاسو؟
یو کولی په ټول نړۍ کې یوازینۍ لاره دا ده چې باید قرنطین مراعت شي، او موږ کولای شو هغه وخت کورونا ته ماتې ورکړو چې قرنطین مراعت شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوینو او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنطین نه مراتیږي. او که قرنطین مرات نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچې بیخي لوړ ولاړ شي، او خلک لا زیات په دې په دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنطین د مراتولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپلې دندې سمې سرته رسولې دي، اما پوهای سم خلکو ته رسولې ده که نه تر اوسه پورې؟
اولا د خپله د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه او پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی. تاسو وینئ چې د رسنیو د لارې څخه، خپله د اجتماعي رسنیو د لارې څخه، بلبورډونه او هم دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنطین باید سخت ونیسي او مراد کړي، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنطین نه مراتي.
ډاکټر صاحب، که دغه لړې همداسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنطین مراعت نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپل د اوج ته د ویروس اوج ته نه رسیدلی. تاسو وینئ چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته نه رسیدله، بیا هم قرنطین تقریبا دوه هفته بعد اوج څخه هم دوی مرتول، او انګلستان کې تاسو حتمي خبر یاست چې دوام و بیا قرنطین غځېدلی دی چې دوی غواړي چې قرنطین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنطین مراعت نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنطین مراعت، موږ شاید لسها زره کسان ولرو په افغانستان کې خپله د کورونا ویروس کې اخته، او شاید زرها کسان ولرو چې د کورونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپل دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې قرنطین مراعات کړو، او که تاسې وګورئ چې اقتصادي ستونزې سره کوډان سره یو ځای شي بیا وضعیت لا خرابېږي. د خلکو همکاري نه، د خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنطین مراعت نشي پایلې به بیخي خراب وي، چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
ترنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.